سلامونه لګرمې مخکې لاس بجی دي زه سفی ولاستانګ دایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصو یم. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړتیا په اړه لسلو زیات متخصصین خبرې کوي. ملندا ګوت د پنجشنبې په ورځ په څو ټویټونو کې ویلي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پنجشنبې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې پیل شوې د نړیوالو او کورنیو بانکونو د ډیجیټالي خدمتونو نړیوالو شریکانو او د مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړی. د هغې په خبره دا ډول سیستم دا مسئله هم ډاډمنوي چې مرستې به د افغانستان وګړو ته رسیږي او هم به له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې لا زیات افغانان وګماري. د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لویدیز لخوا د بندیزونو په ترڅ کې د افغانستان پر بانکي سیستم هم بندیز لګول شوی چې د پیسو د لیږد رالیږد چارې له ستونزو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې طالبانو ته د زده کړو د پروګرامونو د احتمالي سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په اړه په خبرو لګیا دي. د رویټرز د راپور له مخې یونیسف د طالبانو د پوهنې د وزارت لخوا ضمانتونه ترلاسه کړي چې په دغو خبرو کې به د هغو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بهر پاتې دي او شمېر یې 15 لکو ته رسیږي درسي ټولګي فعال وي. د مرستندویو بنسټونو چارواکو ویلي طالبانو نړیوالو سازمانونو ته اعلان کړی چې له دې وروسته نشي کولای د زده کړې په پروژو کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پر دغه اقدام انتقاد کړی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فلیپین د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه نن پر هغې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې دا هیواد هغه په زرګونو افغانان په موقتي ډول په خپله خاوره کې مني چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشتېدو ته انتظار باسي. په واشنگتن کې د فلیپین سفیر خوزا مانویل رومالز د پنجشنبې په ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد یې په اکتوبر کې له متحده ایالتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د موقت لپاره افغانانو مانی. هغه جاته کړ د دغه وړاندیز لمخې هغه افغانانو ته بچی د امریکا له دولت سره کار کړي د کډوالۍ ځانګړي ویزې صادر شي او چارې به په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته وړل کیږي. د فلیپین د دغه لوړپوړي ډیپلوماټ هم دا رنګ ویل د هغه معلوماتو لمخې چې د ترلاسه کړي د دغه افغانانو او د هغه د کورنۍ شمیر شاوخه 50,000 کسانو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې یعنې له جنوري تر اپریل پورې د افغانستان په لویدیځ کې 1,490,000 کسانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو ټویټ کې وویل په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري مرستو رسولو لپاره 938 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په وینا په افغانستان کې روان کال د هغو کسانو شمېر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.8 میلیون وګړو ته رسیدلی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د لاتین امریکا درې هیوادونو ته د سفر په وروستي تمځای کې د کیوبا له ولسمشر میګویل دیاس کنیل سره وکتل. رئیسی وینزویلا، نیکاراګوا او کیوبا ته چې د ایران په څیر د امریکا د متحده ایالتونو تر بندیزونو لاندې دي په دې هدف سفر کړی چې په لاتین امریکا کې له خپلو متحدانو زیات ملاتړ څرګند کړي. د ایران ولسمشر د کیوبا په پلازمینه هوانا کې خبرلارنه ته وویل ایران به د برېښنا، جنراتورونو، بیوټیکنالوژي، قانونو او نورو برخو کې د ګډ کار کولو فرصتونه وڅېړي. رئیس زیاته کړه د ایران او کیوبا ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي. د کیوبا ولسمشر بیا رئیس ته وویل کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا په اتلولۍ سره د امپریالیزم د مداخلې په وړاندې مبارزه کړې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولئ.
نور بس دی. شکست سکوت. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشه په دخیله چې تاسو ټول برخه روغ جوړ یاست. د نور بس دی پروګرام د فرید سیال پکې ستاسو کورمنه. نن په دې پروګرام کې د مېرمنو په ادبي غونډو همدارنګ د لیکوالو خزو او شاعرانو د ژوند پر وضعیت خبرې ترې لرو. نن په پروګرام کې را سره دا وری چې په افغانستان کې هغه مېرمنې چې لیکوالي کوي او شاعري کوي په څه وضعیت کې دي او همدارنګ د چې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې څه کم دوو کلونو کې دوی په کورونو ناستوي دغه وخت دوی په لیکوالۍ او شاعرۍ کې تیر کړی دی، که دوی هم د نورو میرمنو په څیر باندې یوازې د هغه کور په کارونو باندې لګیا وي، او یا هم دوی بیرته هم خپلې شاعرۍ او لیکوالۍ ته مخه کړې. د دې تر څنګ په دې به هم له میلمنو سره خبرې وکړو چې په دې تیرو دوو کلونو کې د دوی فعالیتونه تر کومه حده پورې وه. په افغانستان کې د میرمنې په نوم د ادبی بهیر یو غړی هم را سره په خبرونه کې میلمه ده، او له دوی به دا واورو چې د دغه بهیر فعالیتونه اوس چیرته رسیدلی دي. همدارنګه په خبرونه کې را سره یو میلمنه له هیواد نه بهر ده، له دوی سره به په دې خبرې وکړو چې هغه افغاني ښځې چې له افغانستان بهر ژوند کوي، دوی د افغانستان د ادب او همدارنګه د شاعرۍ په برخه کې په ځانګړي ډول هغوی چې په پښتو برخه کې لیکوالۍ او شاعرۍ کوي، د دې برخې لپاره دوی څومره کار کړی دی او څه پرمختګونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې شته دی. نو زموږ د خپرونې میلمنې شاعره او لیکواله نفیسه سحر، د ښځو د حقونو فعاله او د میرمن ادبي بهیر غړي اوګی امبیل، او همدارنګه لیکواله زلا نور، د درې وړ سره په خپرونې کې دي. دغه مسایل مې چې مخکې مطرح کړل په دې موضوعاتو بور سره خبرې اترې وکړو. تاسو ټولو ته خره غلاست وایم، ستړي مشي اغلی سحر، که په پیل کې تاسو ته راشو، تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په څه باندې په بخښنې سره په څه کم دوو کلونو کې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د ښځو او په ځانګړي ډول د هغو میرمنو چې دوی د ادب په برخه کې کار کول او د شعر او لیکوالۍ په برخه کې کار کول، دوی فعالیتونه کمرنګ شوي دي، ستاسو په ان باندې علت یې څه بولئ؟
ډیره مننه. سلامونه فریده جان، او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې حالات خو په ټولو یو شان حالات راغلي، که په هیواد کې هر څوک وي هغه نو دغه باد په ټولو راغلی او تیر شوی دی. خبره دا ده چې د شاعر حیثیت، د لیکوال حیثیت د پیغام رسول وي، که څوک ورته څه ورکوي، که هر ډول حالات په دې راځي، او که څوک ورته هېڅ هم نه ورکوي، د هغه د لیکوالۍ او د دې د لیکلو په مقابل کې خو دی مجبوره دی چې خپل پیغام خلکو ته ورسوي، هغه د خپل د زړه خبره خلکو ته ورسوي، هغه د حالاتو سره سم دا باید یو څه ولیکي. یعنې دا د چا نه د کوم د یو څه تمه نه کوي، مثلا دا د کوم مادیاتو تمه د چا څخه نه کوي، هغه مجبوره ده چې د حالاتو سره سم هر څه ولیکي، که هغه د شعر په ژبه وي، که هغه د نثر په ژبه. دا خپل رسالت یې، خپل پیغام یې، او خپل د زړه درد یې په هر حالت کې په سم ډول خلکو ته رسولی دی، د حالاتو سره سم دی یو څه لیکي. په نوره نړۍ کې تاسو وګورئ چې یو لیکوال ته، مثلا یو شاعر ته، امکانات برابر وي، کتابخانه ورته جوړې وي، منظم او سمه فضا ورته برابر وي. خبره دا ده چې کچیرته مثلا په افغانستان کې، یا هم کچیرته د شاعرانو څخه غواړو چې موږ سمه استفاده وکړو، سالمه استفاده له هغوی څخه وشي، هغوی ته باید تشویقي برنامې جوړې شي، مثلا د هغوی ته سمه زمینه مساعده شي، د هغوی هر ډول مثلا هغوی مشکلات لري، هغه مشکلات باید حل شي. یعنی خبره دا ده چې په افغانستان کې اصلا د لیکوال او د شاعر حیثیت یعنی صفر دی. شاعر ته ارزښت نه ورکول کیږي، لیکوال ته ارزښت نه ورکول کیږي، ولی هغه د چانه د هیڅ څه تمه نه کوي، خو د حالاتو سره سم هر څه چې هغوی په زړه کې راځي، په ذهن کې راځي، هغه لیکي. دا د شاعر مسؤلیت دی، او دا د لیکوال مسؤلیت دی چې دا باید دغه مسؤلیت په سم ډول سرته ورسوي. په تیرو دوو کلونو کې که ووایو، په نورو کلونو کې وګورو، زه فکر نه کوم دغه حالات به په دوی باندې دومره تاثیر کوي. یو د اقتصادي مسله ده چې ما یادونه وکړله، د لیکوال اقتصاد باید جوړ وسي، د لیکوال فکر باید آرام وي، که چېرته د هغې نه سمه استفاده په ټولنه کې څوک کول غواړي، نو هغې ته باید سمه زمینه سازي وشي. خبره دا ده چې په افغانستان کې په ټولو باندې یو ډول حالت دی، خو هېڅکله هم چا خپل هغه خپل مسؤلیت نه دی پرېښی، هغوی د هر رقم حالاتو سره روان دي او خپل کار ته ادامه ورکوي. هغه نه ځینې په افغانستان کې.
اغلی سحر، په دغه څه کم دوو کلونو کې داسې په افغانستان کې په ښکارا ډول باندې داسې کومې غونډې جوړې شوې دي چې په هغه کې میرمنې په یوازې توګه باندې یا په ټوله کې د میرمنو لخوا داسې کوم څه موږ راپور و دغه مونږ درلود چې دوی په یوازې ځان ناستې وي او داسې یو غونډې جوړې کړې وې چې په هغه کې لیکوال او همدارنګ شاعران راټول شوي وي. دغه ډول وضعیت د پخوا سره که پرتله کړو ډېر کمرنګه شوی دی. د دې عوامل په څو بولئ؟ تاسې یادونه وکړه چې د شاعر په او د لیکوال په لیکنه کې به دومره تغییر نه وي راغلی، دغه فعالیتونه بیا څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې لومړنی مشکلات چې دي هغه کلتوري مشکلات دي، چې په افغانستان کې ښځو ته البته د کورنۍ لخوا دا اجازه نه ورکول کېږي چې هغه مثلا یو څه ولیکي. موږ په افغانستان کې زه چې کله په افغانستان کې موږ غوښتل د ښځو لپاره یو د هغوی د شاعرۍ په اړه یوه تذکره چاپ کړو، مثلا یو کتاب چاپ کړو د هغوی د شعرونو په اړه، د هغوی د لیکنو په اړه، ځینې کتابونه چې د هغوی ښه ښه شعرونه لیکنې موږ راواخلو، که په هغه په نثري ژبه وي او که په یعنی شعر وي، هغه باید مونږ چاپ کړو. خو کله چې مونږ ځینو ولایتونو ته لاړو، لکه مثلا کونړ ته لاړو، لکه لغمان ته، دلته نو لرې پرتو سیمو ته لاړو، هغه یا ته خویندو خپل زړه نه ښکاو دی ته چې مثلا دوی هغه څه چې په زړه کې لري، حتی زیاتره خویند هغوی تعلیم نه درلود، هغوی ته د تعلیم زمینه سازي نه وه. یعنی داسې شاعران وي چې هغوی باور وکړي چې تعلیم یې نه درلود، ولې دومره ښه شعر یې لیکه، دومره ښې لیکنې یې کولې چې تاسو فکر کوئ چې دوی به تعلیم نه وي کړی. خو ولې هغوی ته د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کېده؟ ځینو لیکوالانو نه، ځینو شاعرانو موږ هغه لیکنې پټې راخیستې دي او په مستعار نوم مو په هغه کتاب کې نشر کړي یا کړي دي. دا کلتوري مسله ده، دا یوه برخه ده. بله برخه مثلا تاسو کتلی دي چې تشویقي پروګرامونه د دوی لپاره نشته دي په افغانستان کې. په اوس وخت کې خو اصلا دغه ټول حق ورنه اخیستل شوی دی، خو په تیر وخت کې کلتوري محدودیتونه د دې سبب شوي وو چې دوی نه دغه حق واخیستل شي. مثلا لنډ مثال به زه درته ووایم چې کله ما په لومړیو کې لیکوالي یا شاعري شروع کړله، کبه یو لنډۍ زما په کتابچه کې لیکلې وه او په کورنیو کې یو چا به زما خصوصا نارینه وو، زما پلار مثلا دي ته ورته، زما ورور یا چا به، هغوی فکر کوو دغه هر څه زما خپله کیسه ده. دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې. مثلا زه غواړم یو لنډه کیسه په خپل فیسبوک کې نشر کما، ویلي کما، د سیمه ته یو کمنټ راځي راته وایي چې دا وضعیت په باندې تیر شوی. نو همدغه مشکلات د دې لامل کېږي چې سړی هیڅ کلم زړه نه شي ښکولی چې یو څه د خپل زړه درد ولیکي، یا مثلا که نورو ته کتو یو څه یې په ذهن په زړه کې راځي هغه ولیکي. دا مشکلات ډېر زیات دي. تحقیقي برنامې اصلا هلته نشته. په اوس وخت کې خو تاسې کتلی چې هغوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی، دا بیا وروستۍ خبرې دي. یعنی ډېر زیات مشکلات دي په افغانستان کې.
مننه اغلې سهار، تاسې بیرته راوګرځوه. زموږ بله مېلمنه هم موږ سره وصل ده، اغلې زلا نور. زلا جانې تاسې ته هم ښه راغلاست وایم. تاسې هم ستړي مشئ، تاسې په افغانستان کې استئ، که تاسې په پیل کې راته د ځان په اړه وایاست، کله مو لیکوالی پیل کړی ده او په لیکوالۍ کې په کومه برخه کې تاسو ډېرې لیکنې کوئ؟
د لیکوالۍ پوښتنه مو وکړه. لیکوالۍ چې د ماشوموالي نه زه کیسې لیکم او خپلې خاطرې د مکتب له دوران نه، د ماشوموالي نه لګیا یم. همدغه نثر کې زما کار دی، همدغه کوم. شروع مې له خپلو خاطرو کړی، به اوس په لنډو کیسو کې، مقالو کې، او دې برخه کې زما خپل کار روان دی. همدې کې
ستاسو پان باندې لیکوالی او د خاطرو لیکل د دې ترڅنګ چې ګټه یې ښه ده چې تاسو یو څه ځان سره یاداشت ولرئ، یا هغه تېره ځان سره وساتلی شئ، د دې ترڅنګ دغه لیکل څومره ستونزمن دي او نورې څه ګټې لري؟
لیکلې رښتیا هم د یوې نجلۍ د پاره همغه د حالاتو بیانول همغه سریختونی ډېر زیات سخت وي که نه. خو بیا ګټې زیاتې دي، ځکه باید په ټولنه کې لکه څنګه چې اثر ادبیات ډیر زیات مهم دي د مونږ په ټولنه کې د خوځ ادبیات دا کوم چې اوس شاعرانو لیکوالانو له دوی دومره قوي ادبیات نه لري خو بیا هم په ټولنه کې د خوځو ادبیات ډیر زیات مهم دي لکه اوس کچې ته مونږ وګورو زمونږ ټپی دي کنه دغه ډیر زیات مهم رول لري زمونږ په ادبیاتو باندې او زمونږ په لیکوالي شاعري باندې او دغه زیاتره د خوځو لخوا لیکل شوی دي تاسو خبره د خاطرو کړنه او د خاطرو لیکل سخت خبره ده ما مخکې یادونه وکړل ځکه چې مغه د رښتونی صحنې راخستل بیا بیانول د یوې خزي د پاره دغه سخت ده خو باید د یو لیکوالي د پاره به دا ډیره سخت نه ځکه د حالاتو بیانول اسانه کاری کنه څنګه باید د حالات بیان کی په خپل خاطرو کې په خپل کیسو کې هغه ناویل شیان چې باید او ویل شي او باید بیان شي ټولنه ته وړاندې شي خلک درک کنه خصوصا د میرمنو هغه میرمنو غږ چې هغه نشي کولی خپل غږ اوچت کړي دا غږ زمونږ په کیسو کې یا زمونږ په مقالو کې ویل شي دغه سوزمن نه وایم چې سوزمن مني خو ګټي زیاتې دي یو خو د هغه میرمنو غږ چې هغه نه دی اوریدل شوی هغه به اوریدل شي د یو خزه احساسات به ولیدل شي د یو خزه هنر به وکتل شي په ټولنه کې او ډیر زیات ګټي دي یعنی زه به کوم اوس درته بیان کړم په دې
اخلي زړه دلته بوله پختنم کوم زینی داسې کسان چې هغه دغه د ماشومتوب دورې نه ترلاسه کړي د ماشومتوب دورې نه تر لویواله پورې د خاطرې لیکي کله کله داسې واقع شوې دي چې ځینې کسانو لکه مخکې اغلی سحر هم اشاره وکړه چې یو څوک څه ولي کې بیا ورته وایي چې دا پتا باندې تیر شوې دي د خاطرو لیکل هم داسې وي یو پیغله خپل خاطرات ولي کې ځان سره وساتي چې چاته په لاس ورشي هغه ولولي نو بیا داسې ستونزې ورنه پکورنه کې راپیدا کیږي هغه ستونزې چې راپیدا شوې دي تاسو خو کله دغه ستونزې سره نه مخ شوې یاست یا کوم کسان چې په دغه برخه کې لیکوالي کوي د دغه ساتل څومره ضرور دي یا د دې ته مستعار نوم ورکول څومره ضرور دي
خو پښتنه زما د خپل شخصي ژوند په اړه کوم یو حمایت د کور د طرف نه د فامیل د طرف نه ډیر زیات مهمه او اما چې ډیر زیات شکرګزار یم د حمایت ما د فامیل د طرف درلود او بل خبره زما د فامیل او د ټولنې تکرونه به کله کله زړه وروله ما ځکه کله به چې ما کوم سلیکل د کورنۍ د خوانه هغه ډیر زیات تشویق کیدم خو په ټولنه کې هغه کوایم خلاف زمونږ د نظرونو یا زمونږ هغه ازادي هغه غږ چې مونږ درلود هغه نه اوریدل کېده یا مونږ نشو بیانولی ټولنه ته کنه بیانیدم دا غي مونږ ټولنه زیاته خلاف خو په فامیل کې تاسو کوم څه سره نه مخ شوی او دوی همیشه زما حمایت کړی دی یا کچې ته زما لیکوالي شروع کړې ده یا مخکې پکې زما د زما د فامیل برکت یا مغه د ماشومان نه د کتابونو سره د مطالعې سره یا مغه حمایت سره چې زرا له شې مدغه بدغوي برکت یې کنه لکه خو بیا ټولنې ته چې کله مونږ راځو په ټولنې کې مونږ خپل غږ نشو بیانول یا زمونږ کیسې یا زمونږ فکر احساس هغه ته احترام نکي زما نظر دا ده کنه کچې ته کېدلې نو مونږ به ا دې زړه سره ساني سره کبل شو چې شاعري یا لیکوالي خو ته خبره زما همیشه د فامیل او د ټولنې د ټکرونو سره مخ وم اوس مخ یم خو دغه خبره د چې د فامیل د طرفه یو حمایتګر لرم چې هغه زما فامیل دي چې تر شامل کړه غر ولاړه ده کنه خو بیا هم کچیر ته اساس پښتنه دا و چې مسامن سره چاپ شي دا به خبرې خو دا چې زیاته سنزمنه ده چې یو جنې دي حمایتګر ونه لري د کور د طرف نه بیا په ټولنه کې خو هغه چې تاسو ته معلومه ده هغه بیا په مسعود نم سره چاپول ته ډیر زیات سوزمنه بل اقتصادي حالات هم دومره ښه نه دي چې دوی ته بسنه به ورته وکړي نو خو په هر حال دغه بخښي چې په مسعود نم سره چاپ شي دغه هر څه ځکه د یو څه دی غږ د نجونو غږ به پکې بیان شي کنه د ټولو دغه نجونو چې دغه ناویو لغت چې نه دی اوریدل شوی هغه په پدې کیسو کې انسرونه کی زما دغه فکر دی و دا غبنه کو ستونزمنې زمونږ جنو د پاره څنګه به دغه دوی دا کار وکړي چې دوی هیڅ کم حمایتګر و نه لري کنه و زما دغه فکر دی کچې مونږ دغه ټولي لیکوالان شاعران سره راټول شو یو موټی شو یو بل حمایت کو نو کولای شو چې د ټولو سره مرسته وکړو.
مدنه صلاح جانې تاسو ته به بیرته راوګرځم ورزو اغلې اوګی امیل ته دوی هم را سره په خبرونه کې وصل شو. اوګی جانې تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلې. اوګی جانې موږ دغه پوښتنه له تاسو هم کوم زیاتره نجونې کپور کورنیو کې دي که په ټولنه کې دي په ټوله کې دوی ځینې خاطرې یا داسې کیسې لیکي چې که په کور کې دي نو هغه د کورنۍ تاوتریخوالي سره چې مخ دي دغه کیسې بیانوي او همغه نارینه چې په کور کې دي د هغوی ځینې داسې ناویل شیان وي چې ویلې یا بیرته دغه نارینه و دې ته چمتو نه وي چې دا واوري دغه ډول کیسې یا دغه ډول خاطرې چې یوه نجلۍ لیکي یوه مېرمنې لیکي په یوه ټولنه کې څومره اړتیا ده چې دا نور نارینه واوري او دغه تاوتریخوالی چې په افغاني ټولنه کې د دې د له منځه وړلو کې مرسته کولی شي.
مننه کوم لوړی تاته سلامونه دنې خویندو ته اوریدونکو ته مینه او درنښت. مننه کوم او خبره په دې کړه چې واقعا کله چې یو جلکۍ غواړي څه ولیکي او کرکټرونه یې په دې کورنۍ کې او د دې پاړوندې هغه منفي کړنې چې لري هغه برخوردونه چې څوک یې اوریدی نه شي څوک یې لیدی نه شي او دا یې ګوري او هغه غواړي چې حقیقت او خیال سره یو ځای کې راونغاړي او هنري کې شاهکار کې بلاخره نورې واوري نور تینا پند واخلی دا خو لوی کمال دی فکر کوم لوی هنر دی. ډیری نجونې چې دوی لیکنې کوي دوی خپل د حال بیان کوي خپل احساس او د نورو ګوري همداسې کله چې دا په لیکلو باندې روږدي کېږي نو هره کیسه ورته یو ښکلی سوژه یي هغه غواړي چې راوسپړي په هغه کې کار وکړي او هغه هنري بیان کړي بلاخره نورې واوري نور ترې نه پوه شي چې څه تېرېږي څه حال دی او دا کړنې طبعا یو داستان شروع کېږي خپل اوج ته چې رسېږي بلاخره په یو ډېر هغه ځای کې ختم کېږي نو په هغه کې یو پیغام نغښتي هغه پیغام که څوک لولي باور وکړه زیاتره ناولونه یا داستانونه یا لنډې کیسې چې سړی لولي په هغه کې چې یو ښه پیغام نغښتی هغه داسې چا خبره پنداموزه وي او چا ته یو فکر ورکوي او که هغه وي یو ټکان خوري انسان همداسې که څوک یې اوري فکر کوم چې د هغه په کرکټر کې بالکل تغیر راځي هغه هغسې کړنه نه کوي چې پایله یې هسې وي دا په خپله د ټولنې په هغه کړنو کې تغیر راوړي مثبت تغیر راوړی شي د خلکو ذهنونه روښانولی شي که چیرې ښځه ولیکي ته باور وکړه چې دا ښځینه احساس که خپله ښځه بیان کاندي په هغه کې د ده حقیقي احساسات پکې تصفیه شوي سیقل شوي او هره کرښه یې ته باور وکړه ډېر په زړه پورې او فکر کوم چې د یو ټولنې په یو ټولنه کې بدلون راوړلی شي یو ټولنه یو ښه مسیر ته یو ښه لوري ته بیولی شي او خلکو ته جالب وي دغه نجونې چې قلمبدسته دي او غواړي چې په ښارونو یا کلیوالو سیمو کې او نن سبا چې د مېرمنو د افغان ښځه چې حتی دغه د افغان ښځې لفظ په خپله د یو درد سره تړلی دی د افغان ښځې درد دومره ډېر دی دومره رسوا دی دومره انبار انبار دی چې هر هغه ړوند دی کتلی شي هر کونډ یعنی اورېدلی شي او هر که یو بېحسه انسان وي زه فکر کوم هغه حس کولی شي نو یو څوک چې بیا قلم اخلي او هغه یې اونری کوي هغه حقایق د هنر او خیال سره یو ځای کوي. فکر کوم چې هغه به ډېر دلچسپ وي او ډېر به غوره کاري، او که دا کار کیدونکی هغه یو تاریخ دی د دې هیواد چې په دې تاریخي مقطه کې په ښځو باندې څومره ظلم دی. اسې خو ښځه مظلوم د تاریخ ده، افغان ښځه البته بالکل په هر دوره کې په هر پړاو کې رنګارنګ دردونه د تجربه کړي دي، او هر لحظه او هر خوا یې درد دی. اوس چې مونږ د تعلیم او د کار نه منې شوي او دا محدودیت دا بندیز په مونږ لګېدلی دی، نو کله کله زه ځان سره وایم کله چې غم ډېر زیات شي هغه نشي کولی چې سړی ښه بیان کړي، کله چې دا درد لږ کم شي مهین شي بیا انسان کولی شي چې دغه درد نه داسې یو شی ولیکي چې مقابل لوري ته لکه د تور برېښ غوندې ټکان ورکړي، یو شاهکار دی نه جوړ کړي. نو خبره دلته ده چې دغه کار که انسان او افغان میرمنې، زه نه وایم چې هر څوک چې ادبیات لولي هغه به ادیبه وي هغه به شاعره وي، نه، دا یو فطري احساس دی چې د هر هغه تخصص چې دا ولري، هر هغه رشته او څانګه کې چې د اختصاصي لوست کړی دی د هغه سره هم کولی شي چې دغه وړتیا خپل وروزي، مطالعه وکړي، داستانونه ولولي، په دې لاره کې هغه کوم لیکنې چې شوي دي، کوم لارښوونې چې شته دي، ماشاءالله پریمانه دي، هغه نه چې استفاده وکړي خپل لار خپل مسیر پیدا کولی شي او هر څه لیکلی شي او د دې وړتیا پیدا کولی شي. دا ډېر ښکلی دی، ډېر اړین دی، او افغان ښځه چې بیان وکړي فکر کوم چې د یو سیمې خلک د بلو هغه امکانات او هغه ستونزو هغه ننګونو هغه حالاتو نه خبرېږي، د بلې خوانه بلته دغه معلومات ورزی او بیا غم په هنري شکل چې ډېر دلچسپ وي او هغه انسان ته تلوسه پیدا کوي چې بیا یې ولولي څنګه یې ولولي، دې څه ویلي دي او په څه رقم یې لیکلي دي. دا ډېر
بالکل اخلي وګي کې په اوس مهال کې په افغانستان کې راته د شاعرانو او لیکوالانو د خزو اونجونو د وضعیت په اړه توې اساس افغانستان کې استې د وضعیت ګوري او هغه کسانو سره هم حتما تماس لري چې په دې برخه کې کار کوي، لیکوالي کوي، شاعري کوي. دغه اونجونی او دغه خزي اوس مهال په څه وضعیت کې دي؟ آیا اوس هم قلم راخلي لیکنې کوي او دغه فعالیتونه چې په خاطر لودل لکه دوی ادبي بهیرونه درلودل، مدني فعالیتونه درلودل، دای په کوم وضعیت کې دي؟
مننه کوم. اول خو زه ډېر د خوشبختۍ احساس کوم، ځان نیکمرغه احساسوم چې میرمن بهیر په کابل کې بیا خپل غونډې پیل کړې او نن سبا کې د نږدې راتلونکي ورځو کې د رڼا مشاعره لرو. دې مشاعره کې ټول انتقادي شعرونه دي، اکثره چې په دري او پښتو په هره ژبه چې هغوی غواړي، البته د مختلفو اقوام او ژبو خویندې موږ سره دي. نو زه فکر کوم چې دوی خپل هغه رسالت بیانوي، او دا که په دې زمان کې څوک نه لیکي دا به خپل رسالت هیر کړی وي او په ځای کړی نه وي، او دا به یو لوی جفا وي چې په دې حالاتو کې اوسیږي او دا حالات نه غواړي چې تل پاتې شي، ولیکل شي، نور ترېنه خبر شي، ځکه نور صرف ګوري. مونږ په اور کې یو، مونږ فقط سوځو، وې ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي، مونږ هغه ځای کې یو، هغه د فاجعې عمق چې وایي کنه هغه ځای کې اوسېږو. نو زه فکر کوم چې دوی چې بیانوي دا بل اغیزه لري، او په ولایاتو کې متاسفانه چې اوس زمينه دې ته مساعده نه ده چې خويندې مونږ هم د سپورکارا ډول په ډاډه چړه نه ورته، خو زه بیا هم زه مونږ ته چا ممانعت نه ده کړې، هغه هم ورونو مونږ سره کومک کړې، مونږ ته ځای را کړې دي، هغه بهیرونه سره چې ورونه دي مونږ تللي یو، هلته اوسېږو، دا کارونه کوو، خولاتو کې دغه زمينه اوس مساعده نه ده، ځکه زه په دې وختو کې غواړم یو سیړنیز مرکز په شفاهي ادبیاتو کې، البته د جنگ په دوران په دې کې سیړنه وکم، ولایت ته ځم. خبره دلته ده چې هغوی ته دا زمینه مساعده نه ده، اما هر څوک غواړي چې یو څه ولیکي، که هغه د نظم وي که نثر وي که لنډې کیسې وي که شعر وي، خو ساتي
اخلی وګي هغه خويند چې کوه غوړي چې پانلاین ډول تاسو راوځي یو ځای شي دغه مشاعره مو یاد کړه، د کی کوم خويند چې ولایتونو کې دي یا کوم خويند کاله قلری د هیواد نه بهر له تاسو سره ونده واخلي، دوی کولای شي چې پانلاین ډول تاسو سره وصل شي شعر یا کوم لیکنه کلری دي کې واوروي.
زه همدا تصمیم لرم چې کدی غواړي یا ما خو غوښته شفاهي ادبیات کې برخه واخلي، کاکړې غاړي او لنډې کې دی غواړي چې یو پروګرام دی ته هغه کوم ترتیب کوم، دې کې داسې با جرأت داسې یو جنکۍ دی چې تعلیم یې کم دی، اما فطرتاً دوی شاعري دي، فطرتاً دوی دومره آهنګین لیکنه کوي چې ډېر زیات اغېزناک یې، او زه فکر کوم چې دوی سره باید کار وشي، دوی سره خبرې وشي چې دوی د دې جرأت پیدا کړي یا په مستعار نومونو اشتراک وکړي، ځکه د دې زړه غواړي. خو دودیز ټولنه چې صدا غلط دودونه رواج دي، د خور خبره چې هر هغه څه چې دی وایي هغوی فکر کوي چې ضرور باندې قضاوت کېږي چې دا به ستا هغه وي، دا به ستا غوښتنه وي. اوس مثلا څوک غزل وایي، غزل مضمون خو مینه ده، عشق ده په هغه کې که نه، خو دا خو هغه لږ حقیقت ده، ډېر خیال سره یو ځای کېږي، او هغه وایي دا خو د ده د هنر، د ده د هنرمند فکر د چې څه رقم یې بیانوي، څه وایي او څه رقم بیانوي، دا د ده هنر ده، مګر څوک د دې هنر ته نه ګوري. قضاوت کېږي، هغه هم منفي قضاوتونه کېږي، هغه هم زه درته ووایم چې زه مثال درته وایم چې راهله موسکا هغه جلکۍ ون شپالس کلنه چې د هلمند نه مونږ ته مرمن بهیر کې د غزلې ویلې، هغه درې شاعره وه، هغه د اصل نه پیدا شوي وه، ته به وایي چې د غزل سره پیدا شوي او غزل د ده په وینه کې بو، یعنی هغه په دې خاطر قرباني شوه چې د مونږ ته غزل ویلې. وریندار وویل چې دا خو خپل میړه ته ویلې ستا خور بیلارې شوي ده، داسې د مینې خبرې کوي او دغسې هغه کې تلیفون کې دا رقم، او بیا کله چې دا خپل مور کره ځي خپل ورون ته وایي چې خورې دغسې وغسې، بالاخره د هغه ورور پاسېږي، د ښځې ورور پاسېږي د ده میړه ته چې اوخی کېږي، د ته پیغور ورکوي چې ته ځه هغه خور دې سمکه چې داسې کارونه کوي. بالاخره چې دلته راځي نو دا ویښتانې بیچاره عمله ورباندې کوي، ویښتانش کوي، کتابونه مورم بیچاره خو چون د زوی نه یریږي اطرافو کې، خو زامنو ته ډېر وخت ورکوي، هغوی هلته خو هغه مرسالاري د اول نه وده کوي په هغه ټولنه کې، نو هلته دا مورم لاس ور سره یو ځای کوي، کتابونه شکوي او هغه کوي، بالاخره دا څه کوي، ځان باندې تیل اچوي. کله چې تیل اچوي نو بیا دا زه هغه وخت خبرېږم چې دا تلیفون کې ما ته وایي زه په قندار شفاخانه کې یو چینایي شفاخانه ته راوړی یم، ما ځان باندې تیل اچولی، سوځېدل یم، داسې داسې. ما وویل نه، دا څه وایي؟ ویل رښتیا وایم، دا کیسه چې راته وکړه ته باور وکړه. ما وویل څو فیصده سوځېدلی؟ نو سوځېدلی ویل چې اویا فیصده. دلته مې چې ډېر کوشش وکړو چې هغه ویلې ما کابل ته راولې، ما ډېر کوشش وکړو. هغه وخت سیر جان شریف ته مې وویلې سهار سم نور دا مشوان ته چې مونږ باید انتقال وکړو، تر څو چې مونږ بندوبست انتقال اخیستو یا هفته پوره نه وه چې دا سا ورکړه، دا مړه شوه. یعنې ته باور وکړه چې دا ډېره لویه غمیزه وه. یعنی دا مثال مې په دې ویل چې اوس تاسو په همدې بحث کولو چې کله نجونې څه وایي نو دا هغه هنریت ته څوک ارزښت نه ورکوي، دغه دا هنرمندي ته څوک ارزښت نه ورکوي. همداسې عاجل ورباندې تصمیم نیسي چې ده ته یو پیغور جوړ کړي او خبره وکړي.
ډېره مننه. واقعا دغه ډول ستونزې په افغاني ټولنه کې ډېرې دي، او تر هغې چې زه لیکوال او شاعر پیژنم هغوی تل د دغې ستونزې سره ټکوي. یوه لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو.
دا زما حق دی. د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
اغلی سحر تاسو ته راځم، لکه څنګه چې اغلی اوګي هم اشاره وکړه، په افغاني ټولنه کې دا ستونزمنه ده چې یو انجلۍ خپل احساسات بیان کړي یا په څنګه کې د ټولنې هغه واقعیتونه چې شته دي. حتی ځینې داسې مثالونه هم موږ لرو چې خپل کورنۍ کې آمدنه دي، څوک د چا غږ واوري. دا خلا لري د چ پټولنې کې یو نارینه تا تکین یو هغه څه په تا تیر شوې دي ست خبري واوري، بل څوک تا تکین ست خبري واوري. په شاعرۍ کې او په لیکوالۍ کې دا اوس مهال چې موږ افغان انجونو ګورو، دا ستونزمنه ده چې دوی خپل هغه شرایط بیان کړي. خو کچیر یو انجلۍ وغواړي زړه وکړي، دغه اوسني شرایط رابرسیره کړي، بیان کړي نړیوالو ته، وایي لز دکړو محرومی دل پکور ناستا، دغه سختیانه چور باندې راځي، ځکه زیاتره کورنۍ اوس انجونې دي ته اړې مجبوري چې دوی واده وکړي. که چیرې دغه ټول راټول کړي، یو لیکنی تر سره کړي یا شعر ور باندې وایي، ستاسې پان باندې دیو انجلۍ شعر او شاعري به ډېر اغېز ولري که په دغه برخه کې د نارینه یو لیکنه یا یو شعر به اغېز ولري؟
بالکل. په افغانستان کې لکه څرنګه چې وبې جان یادونه وکړه، په اوس وخت کې دا ډېره زیاته اړینه ده چې یو ښځه یو انجلۍ د خپل زړه درد ولیکلی شي. یعنی دا اوس یو ښځه مینه سازي دوی ته ذکر ده چې دوی کولای شي هغه څه چې په دوی باندې تیریږي هغه دوی بیان کړي، هغه کدی د نثر په ژبه وي او کدی نظم په ژبه. یعنی دا د دوی یو استعداد ده، او دغه استعداد خدایي ده، او دا استعداد فطري ده چې دوی کې شته. مثلا یو څوک استعداد لري، هیڅ کله د هغې استعداد نه پټیږي او نه یې څوک وژلی شي او نه یې غلا کولی شي، ځکه استعداد د انسان په درون کې ده. دوی کولی شي د خپل زړه خبرې خپل قلم ته راولي، د خپل قلم څوکې ته راولي. فکر کوم اوس په افغانستان کې په کورنیو کې یو څه اوس دغه مشکلات له منځه تللي، چې مثلا که یو انجلۍ قلم راخلي یو څه لیکي، هغه اتمی نه ده چې د هغې د زړه خبره دي، هغه اتمی نه ده چې په دې د تیر شوي، ځکه چې دوی حالاتو ته په کتو سره، دوی ټولنې ته په کتو سره، دوی بهر ټولنې ته په کتو سره خامخا یو څه ذهن ته راځي د دوی لیکي. مثال زه تاسو ته وایم، زه چې کله په افغانستان کې وم، ما ته یو چا د خپل د زوی په اړه کیسه کوله. هغوی راته ویلي چې زما زوی دغسې یو انجلۍ خوښه ده، او په یوې کوچې انجلۍ مین دی، او د هغې سره مینه لري، او غواړي چې زه ورته هغه وکړم، یعنی کوژده یې کړم ورته. یعنی باور وکړئ چې هغې دا خبره کوله، ما ته ذهن ته یو څه راغلل چې هغه وخت کې ما لیکلي وو چې زړه دې رانه وړی دی، کوچې انجلۍ زار شمه لتا یې لیونۍ انجلۍ، رنگ رنگ کمیس نه دی، خالونه دی، خکولی پا که خکاری ساده گی جلی. نو دا زما کسا نه ده چیزی لیکم، از که زنا لکه ما او ناز مثلا اتمی دی زمایی چیز دی پا یو چابانی مین یا مین اشما، زکه دا ما اغیط پا کتو اغیط پا غور نیو دا ما لیکلی دی. هم دا غصی هر جلی کولی شی. اوس چې دا زیاتره نجونې تاسو کتلی چې کډیر سنوي تر شپږم او تر اومه پورې خامخا دوی زده کړي دي، او دغه استعداد لري چې هغوی یو څه ولیکلی شي. یعنی فکر کوم چې یو کتابچه او یو قلم به حتماً د یوې سره په لاس کړي، او دوی دغه درد د خپل زړه واخلي ودې لیکي. او ورسره په خوا کې بله زمینه سازي دوی ته داره چې اوس په هر کور کې تاسو کتلی چې یعنی هر انجلۍ سره په لاس موبایل دی، کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي. مثلا لکه څرنګه چې تاسې یادونه وکړله چې په آنلاین ډول دوی کولای شي په ځینو بهیرونو کې دوی برخه واخلي، مثلا دوی کولای شي خپل دغه شعرونه، خپل دغه لیکنې نړیوالو رسنیو ته، اخبارونو ته، ویبسایټونو ته په لاس کې ورکړي چې دوی باید چاپ کړي، یا مثلا په دې د خپل لیکنې ورکړي چې هغوی هلته نشر کړي. یعنی په دې ډول دا ډېره اسانه ده. اوس زمینه سازي شته ده په ټوله نړۍ کې، اوس اسانتیاوې رامنځته شوي دي. دوی کولای شي په دغه برخه کې هغه خپل استعداد معلوم کی خلکو ته وخی افغان انجن تر هیڅ کم نه دی دوی په هر ډول حالاتو کې هر څه کولای شي او ډیر په کم امکاناتو سره دوی ډیر څه کولای شي ولی په افغانستان کې خبره ده چې کله کله مثلا شاعرانو ته لیکوالانو ته یو ډول ته نمونه اخیستل کیږي تا په خپل کورنۍ کې مثلا ځینې نمونه چې زینه خواړه مدل ته واخله مخه ولی اخیستل کیږي چې اما کله کله دې لامل کیږي چې دوی دغه استعداد ووجل شي دوی د سیده لکه د صحرا ګلونه چې راجیک شي ګل وکي خو به تمړاوي شي یعنی دغه ډول باید ونه شي مثلا په یوې کورنۍ کې یو انجلۍ خلک والی کولای شي ښه شاعري کولای شي لکه څنګه چې زلاجان یادونه وکړه چې ما سره د کورنۍ
صحرا دغه وضعیت مخ ته څنګه نیولای شو چې یو انجلۍ خلک والا د ښه شاعر ده خو دې په ځای چې د مینې ټاپه ور باندې ولګيږي یا د ملګرتیا پاور باندې ولګيږي ته حالت نه څنګه ځان باسلې چې هم لیکوالي وکړي هغه استعداد خراب نشي او هم کمتي چې پزړه کې دي هغه بیان کړي چې هغه خپل احساس وي ټولنې ته پکتو هغه الهام اخلي
زه فکر کوم ته ټول ښه خبره را چې دا باید خپل کار ته ادامه ورکړي ځکه چې هغه کوم استعداد چې ما په ما کې ستاسو فطري استعداد یا درونی استعداد چې زه لرم هغه ته باید ضرورت ورکم زه باید د چا خبرو په کیسه کې ځکه نه شم چې دغه استعداد که خدای ما ته راکړې زه د هغې نه باید استفاده وکړم ما مخکې مې یادونه کړه ضرور نه دی چې هر څه د ما پورې اړه ولري مثلا یادونه مې وکړه دوی کولای شي مثلا په راډیو کې په ځینو برنامو کې دوی برخه واخلي رسنۍ ډېرې زیاتې دي همدارنګه خپل هغه څه چې لیکلي تشهیر دی که نثر دی که نظم دی هر څه چې لیکلي اخبارونو ته دې ورکړي ویبسایټونو ته دې ورکړي ځینې رسنۍ دي هغوی ته دې ورکړي چې هغوی چاپ کړي مثلا کتاب دې ولیکي شعري ټولګه یا مثلا اثر دې دوی اماده کړي او دوی دې په چاپ ورسوي
بالکل په بهر کې راته وایي دغه له سقوط نه وروسته حتما ډېرې لیکوالې شاعرې بهر ته هم تللې دي تاسو چې په کوم ځای کې یو سیدلته د سکم څشته د میرمنو لپاره په ځنګړي ډول د پښتنو خزل لپاره چې دوی راټول شي په دغه برخه کې کار وکړي
فعلاً خو ځکه نه شته چې دلته نو تاسو کتل د افغانستان د هرې سیمې نه د هر ګوټ نه خلک راغلي دي او دوی په هر ځای په بیلابیلو یعنې د یو د بل نه لري دي هغه کسان چې دوی یو بل سره پېژندل وو مثلا ژورنالستان وو لیکوالان وو شاعران دوی یو بل سره پېژندل خو فکر کوم دوی زیاتره په لرو یو د بل څخه ډېر لري دي د ښځو برخه خو ځکه تته او کمرنګه ده چې په افغانستان کې د چیرته هغوی یو ځای و دلته بېلو بېلو ځایونو کې یعنی کېدای شي یو بل سره دوی تماس ولري زه خو اصلا په خپله ځکه چا سره تماس نه لرم چې دلته نو زه په داسې یوه سیمه کې اوسېږم چې هلته زیاتره ښځې هغوی یعنی افغانستان نه چې راغلي هغوی دا تعلیم نه لري ولی زه په خپلو په ځینو ګروپونو کې یم چې هغوی سره تماس لرم مثلا د ژورنالستانو سره په تماس کې يم لیکوالانو سره په تماس کې يم د څه خاص کوم څه دلته نه دي شوی تر اوسه پورې خو له پراتون کې تقسیم لرو چې دغه څه کسان یو ځای شي سره او د یو ګروپ ولري د یو ټولنه ولري دلته او هغه سره یو ځای شمه تر څو شو کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي
مننه کور ودان غلی سحر وربشو زلاجانې ته زلاجانې کته سره ته وای مخکې غلی سحر یادونه وکړه ک دغه د لیکوالۍ او شاعرۍ استعداد داسې د لکه تشبیه کړ چې په صحرا کې لاله را پورته کیږي چې چرته وټه کول شي مړاوي کیږي بیرته تاسو چې لیکنې کوي کار کوي دا چې د ټولنې له خوا داسې وکس لمل سره مخ کیږي لکه مخکې چې وګیجانې د پیښ یادونه وکړه تاسو څومره مایوس کیږي او بیا لیکنې ته پام
ډېر زیاته مننه تاسو نه اول یو بل خبره غواړم وکړم دلته خویندو وړاندې کوم چې مونږ چې کوم څه شي کې بیان او هغه زموږ خپل احساس نه وي هغه بل زه د دې ډېره خلاف یم چې یو شاعر دې یو نارینه احساس په خپل شعر کې بیان کړي یو شاعر یا یو لیکوال چې کوم شعر لیکي یا یو نثر لیکي په هغه کې باید د خپل احساس وي دغه مینه چې دغه څنګه صحیح کولی شي حق لري دغه چې موږ هم حق لرو د بیانولو حق لرو د خپلو احساساتو بیانولو حق څنګه چې سړی لري هغه چې موږ یې لرو که نه او دا حق نه باید له موږ څوک واخیستل شي او موږ نه باید په دې برخه کې ویریږو صحیح شو ځکه په دې باندې موږ ټول پوهیږو چې د ښځې د احساس د ښځې د فکر د ښځې د هنر ټول خلاف دي کودغه سي چې دا ټول زمونږ خلاف دي مونږ باید ډیر ځای ته کوي شو کنه دغه سي بني چې مونږ خپل نثر کې خپل شعر کې په دې باندې و یریږي چې خپل احساس بیان نکوي په دې باندې و یریږي چې مونږ باندې الزام ولګي یا مونږ باندې ټاپه ولګي کنه څنګه څنګه غنم زمونږ په شعر کې د خزو په شعر کې د خزو په نثر کې باید د خپل احساس دي دی شو باید خپل مغه خپل درونی هغه کوم استعداد چې هغه باید خپل په بیان کړی کنه بل خبره دا ده چې خزه چې د یانځونی مونږ نه یوازې لیکوالانی شاعرانی زمونږ په ټولنه کې ټول انځمي د دې په درون کې چې کوم جوهر دی هغه نشي راښکاره کولی کله کله هغه راښکارول زمينینه د برابرۍ خصوصا شاعران لیکوالان څنګه چې دا نور ټولنه د دې حالات متاثر ده د دې په پرتله شاعران یا ادیبان چې دا ډېر زیات متاثر دي په دې باندې حالات د نورو نه زیات تاثیر کوي کنه خو بیا مهمه دا ده چې مونږ باید په ناهیلۍ کې هم یو کړکې پیدا کړو د یوې هیلې کړکې چې مونږ د خپل ځان لپاره خو هڅه ټولنه کې د نورو خلکو لپاره د هیلې یو لاره یو کړکې پیدا کړو چې د ناهیلۍ نشي په داسې حالاتو کې دوی مبارزه وکړي د خپل ژوند ته دوام ورکړي خپل هنر ته خپل کارونو ته خپل زده کړو ته کنه څنګه زما فکر دی او بل تاسو پوښتنه وکړئ چې تاسو څومره ناهیلي کیږئ کنه مونږ یوازې د خپل فکر بیانول دا د خپل احساس بیانول زمونږ خلکو ته چې هیڅ کله یې نه دی قبول کړی هیڅ کله د دې هنر د غوې استعداد د زمونږ په ټینه کې د قبولونې وړ نه وو دغه ټولنې کې ژوند کو دا به ډیره زیاته سخت دی کنه دا معمولا انسان کله کله ماتې خو مونږ ما مخکې ویل چې کچېری مونږ ټولې ماتې شو مونږ ټولې ناهیلې شو نو کار به څه کوو کنه مونږ دغه څه عادت شو یو له دې حالات سره مونږ له ډیرو محدودیتونو له ډیرو ظلمونو سره عادت یو نو دغه اوس راته عادي ښکاري کنه دغه راته عادي ښکاري دغه د مونږ په مونږ باندې الزامونه په وی جنې باندې په یو ادبي باندې ته عادي خبره ښکاري کنه خو دغه څه پني چې مونږ کینو او مونږ خپل هنر پریدو او مونږ یعنی تسلیم شو دي حالات ته دغه حالات به مونږ یو ورځ مونږ باید مات کړو دغه حالات یو ورځ باید مونږ له دې حالات څخه ووځو دغه کچيري مونږ سړیا د تمکه وچې دا بدوي زمونږ ته دغه حالات را حل کی او دوی به دغه زمونږ مشکلات حل کی دغه نه مونږ چې کوم مشکلات کی مونږ چې د مونږ غږ چې ناوړي دل کیږي مونږ باید هڅه وکړو چې مونږ خپل غږ په ټولنې باندې واورو مونږ په دوی کې یعنی د تغیر د پاره د بدلون د پاره زمونږ مزل ډیر زیات وګد دی او مونږ باید ډیر زیات هڅه وکړو په دې برخه کې او بل ما مخ کې ادبونه وکړه د شاعرانو د لیکوالانو یو ځای ته کېدل ځکه مونږ دی په دې کې ساته شاعرانو لیکوالانو لرو او ځینې بیا اوس ادب تر اده نشوي دي دا چې بیا خپل تجربه یو بل سره شریکې وي دغه ډېر زیات بیا ذکر کیږي ځکه از مونږ اوس د علم لارې باندې دي کنه دغه د ذکرې یو لارې کې د لشي چې دوی سره یو شی اوس ټکنالوژي د کنه د علم لارې یو د هنر لارې باندې دل بالکل ناممکن خبره ده د خپل غږ او ریدل په خلکو باندې دا ناممکن خبره ده دوی د هیڅ کلم متسلمي دي کنه د زمونږ خويندې کله شاعران دي کلیکوالان دي کنه دي دوی نه تسلیمي دي دوی نه هلي کېږي نه دوی په ناهلې کې و د هلي لارې ځان ته پیدا کی زما فکر دا ده کنه او بل د غواړم د خپل چې کوم ادبي بهیر سره یم دغه یادونه په دې سره کې وکم کنه
مهرباني په لاندې
کوي البته ولینا مونږ د شاعران لیکوالانی د بهر نه په افغانستان کې تقریبا 40 نفر د زمونږ تعداد رسیدي مونږ په واتس اپ کې آنلاین ادبي بهیر لرو په دې ګروپ کې لمن سره تکړه شاعران لیکوالان دي او غواړم دا په پوره اور سره وایم چې د دې بهیر سبیا چې د ډیر زیات اوچته ده کنه زموږ سره ډیر تکړه شاعرانه لیکوالانه دي کی نه دي شاعرانه لیکوالانه لمن سره دي چې دوی موږ ذکر کوو دغه یو ډیر خپل فضا او بل کچېره زموږ دغه راپورونه لیکنه بحثونه زموږ په ویپانو کې خبريږي تاسو انت کولی شئ هغه وګورئ او زموږ دغه بیا هم د خدوغه دغه نه تسلیمېدل او موږ هر هفته کې یو ځل د شنبې په ورځ موږ مشاعره لرو په کرکتن لرو د یو شاعریا په شعر یا د یو لیکوال په کیسه باندې نو دغه شیان یا دغه ادبي بهیرونه یا غونډې
خو بیا هم زه غواړم ته وایم دا د حضوري غونډو ځای نشي نیولی، که نه ته د حضوري غونډو ځای نشي نیولی ادبي بهیرونو، خو بیا ډېر زیات کار کولی شي، ځکه موږ سره بهیر کې دغسې نجونې وي چې دوی وایي چې مطلب ډېر وخت کېږي مونږ قلم نه دی راخیستی، مونږ لیکن دغه ادبي بهیرونه دوی ته فکر ورکوي، دوی لا تشویقی لیکلو ته، خپل فکر بیانولو ته، خپل جوهر ښکاره کولو ته. نو هغه غوښتل هغې بهیر یادونه ما غوښتل چې وکړم، دغه ډېر زیات مهم دی. نو دغسې بهیرونه د
کور ودان سلا جانې اوګی جانې ته به هم راشو، د دوی خبرې به هم په رستیو کې واورو. اوګی جانې تاسو راته وای دغه میرمنه د بهیر شته، کبین جونی چې غواړي یا کوم میرمنه چې غواړي ساسي بهیر سره یوځای شي، دسې حلاره ورته وخیا چې دوی خپل لیکنې تاسو ته دروړي، تاسو سره یوځای شي، فعالیتونه خبرې شي، او تاسو سره یوځای ګټ کار وکړي، که په لنډو کې موږ ته وایست
کې دی خو هم کولای شي، او په ولایت کې دی هم آنلاین او په ټلیفون لاره نه، د واتس اپ لاره نه، کوم ګروپونه لرو، او په خارج کې دی هم کولای شي چې دوی موږ سره ګډون ولري. موږ ډیر خوشاله پدې یو چې د مختلفو ژبو شاعرانی خويندې دوی راټولېږي. البته نوي جنکې دي چې لیکنې کوي، او ډېر خلک ډېر خوند کوي، باور وکړه زه خوشحالېږم. په دې حالتونو کې موږ دا زمینه موږ ته مساعده ده، او موږ دلته شنبې په ورځ راځو او غونډې کوو. ما یو وخت بهیر دپاره د کلیزې دپاره یو څه لیکلي وو، هغه داسې په لنډو ټکو کې دی چې مبارک دی شه کلیزه، بهیر څه دی؟ پوهنتون دی، ونځای دی، یو مکتب دی، هم مطلوب دی، هم مطلب دی، هم مطلوب دی، یو رون کور مو دی، خانه او دی، ادب دی، دا محل دی، دلمرونو د سپوږمیو د خیالونو چیرونیږي چې ځلیږي، بهیر وړاندې ځي د سپین په شان بهیږي، که څه هم چې لا ماشوم دی، خو مطلب یې، خو مقصد یې، خو هدف یې لکه لمر غوندې هر چا ورته معلوم دی چې زمونږ د په دې خلکو توره شپه سپینه تیاره دي، توره شپه سپینه سبا شي، دلته خویندې، دلته نجونې د سبا په لوري اخلي سر ګامونه، پلکوي د محبت او د دوستۍ تنکي لاسونه. مبارک دي وي یارانو چې بهیر مو څو کلن شو، ښایسته مو پرې د فکر او د ذهن شین چمن شو، مونږ واړه ورسره یو، ورسره یو آن د ژوند تر پیغلتوبه او تر عمره، دا ماشوم زمونږ لوی کې هغه وخت ډېر بهیر کلونه کم و، بهیر وړاندې ځي د سیند په شان بهیږي. نو خبره په دې کې ده چې
رالنډې کې چې یوازې 1.5 ثانیې لرو،
خبره په دې کې ده چې بهیر تر اتک فکر کوم چې د افکارو تبادله او د یو بل د استعداد نه خبرېدل، یو بل پیژندل، او ځان څومره باید ورسوي، او نیمګړتیا خپل څنګه پوره کړه، دیوال ته چې کره کتنه کېږي هغه ورته ډېر ګټه رسوي.
ډېره مننه کور ودان له تاسو درې واړو قدرمنو چې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړه. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه، تر بلې خبرونې.
نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری، د فکر اندیخنی کوی دانا سر خبری، د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری، چشکند آبادے کا کوي زما سر خبرې گیله می ز کوکړه گیله می ز کوکړه فسین صاف نو شیروان سر وکڑے کولو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مینبو خوبیاں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلا
آزادی رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
بخم دین جنگ یا پتور پیک دی کند کم با